السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اورېدو ته رابولم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د امان الله امیرزی پر غاړه دي او چې اروپای ټولنه غواړي د افغانستان سره خپلې اړیکې نوې کړي او خپلې مرستې هم پراخه کړي په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو افغان ځواکونه وستایل نور مهم موضوعاتو پر هم په همدې خبرونه کې رپورټونه اورئ خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکې اروپای اتحادیه وایي له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي د خوست او لوګر ولایتونو دایمي روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایتونو کې سږ کال د کوچنیانو مړینه 40% زیاته شوې ده او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې اردني چارواکي وایي ساجده الرشاوي چې د زنوجیک حملې د پلان په جرم په اعدام محکومه شوی و نن اعدام کړه د خبرونو تفصیل اروپای اتحادیه غواړي له افغانستان سره نوې ملګرتیا اپیل کړي پر دې موضوع د اروپای اتحادیه ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر مهال خبرې وکړي د اروپای اتحادیه یو هیئت ښاغلي ملبن په مشرۍ پرون په ار کې د جمهور رئیس غنی سره ولیدل د اروپای اتحادیه د سفیر د دفتر له دنی اورسته په وی اعلان کې ویلي چې اروپای اتحادیه د افغانستان دایمي ملګری ده او د دې اتحادیه مرستې به په اسنایي کچه له افغانستان سره دوام وکړي ولسمشر غنی په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپای اتحادیه د مرستو مننه وکړه دواړو لورو پر اطلنټیک کې له افغانستان سره د اروپای اتحادیه د مرستو په اړه د نوي دولت نوي ملتیا تر شار لاندې خبرې وکړي په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې د خوست او لوګر ولایتونو د امیر روغتیا مسؤلین وایي چې په دې ولایتونو کې سږ کال د کوچنیانو مړینه 40% زیاته شوې ده د دوه ولایتونو د امیر روغتیا رئیسانو وایي د خوست او لوګر ولایتونو په ډیری برخو کې د نامنې لامل خلک له روغتیایي خدمتونو څخه ګټه نسی اخیستلای د خوست د امیر روغتیا رئیس هدایت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل په خوست ولایت کې د ماشومان پیښې شاوخوا 10% زیاتې شوې دي یو لامل یې دا دی چې له شمالي وزیرستان څخه نږدې 10000 کورنۍ خوست ته راغلي بل لامل یې دا دی چې موږ په ولسوالۍ کې روغتونونه نه لرو په جدي میاشت کې د مړینې 15% پیښې لیدل شوې دي په خوست او لوګر ولایتونو کې واځي د سینو بغل د ناروغي لامل شاوخوا 900 کوچنیان مړه شوی دي د لوګر ولایت امیر روغتیا مسؤلین د کوچنیانو په مړینه کې زیاتوالی تاییدوي او وایي سږ کال د دې ولایت امیر روغتیا پر ریاست کې د سینو بغل 4000 او 22 پیښې ثبت شوی دي او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنوي اثر سر په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر 55 افغاني شل پله یو یورو 15 افغاني 40 پله یو انګلیسي پوند 50 افغاني 80 پله یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پله زر ایراني تومان 14 افغاني 40 پله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني بیا هم شرغل است د اردن استخباراتي او حکومتي سرچینو ولې راکېتابه ساجده الرشاوی چې د ځانوجونکو حملې د پلان په جرم په اعدام محکومه و نن اعدام کړه رويټرز خبري اژانس وای ل الرشاوی سره یو بل راکې وسلوال چې د القاعده شبکې یو مهم غړی بل سوی هم په دار جوړول سوی دی ساجده الرشاوی و ورځ ورسره تر هغه اعدام سو چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلې ته منسوب وي ویډیو کې د جډلې لخوا د نیول سوی اردني پیلوټ سوځول او شودل سو د اسلامي دولت په نامه ډلې د پیلوټ ماز الکساسبه د خوشی کېدو لپاره د الرشاوی د خلاصون غوښتنه کړې و الکساسبه 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال چې د سوریه پرخه شهر کې الوتکه نسکورسه و د اسلامي دولت په نامه وسلوالو نیولې و په هغه ویډیو کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې خبره کړې ماز الکساسبه په یو اوسپنیز قفس کې ښکاری او بیا ژوندۍ سوځول کېږي د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه لنډیوالو سره د خبرو په پروسه کې اختلافات کم شوي دي حسن روحانی دا خبره تیر ورځ د ایران د پارلمان او قضایي قوې له مشرانو سره تر کتنې ورسته وکړه د ایران دولتي خبری رسنوي د حسن روحانی له قوله ویل چې د نړۍ له قوتونو سره په ځینو برخو کې لوی اختلافات موجود وو چې اوس حل شوي دي ایران او د نړۍ شپږ قوتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایی او پراخ بنسټه موافقه لپاره د راتلونکو جون میاشتې د 13 نیټه د ورستي مهلت په توګه ټاکلې ده د ایران پارلمان پرون رای ورکړې ترڅو د هغې مسودې په اړه خبرې چټکې کړې چې له مخې به یې که امریکا د ایران په وړاندې اضافي بندیزونه ولګوي حکومت د اټومي پروګرام ټول فعالیتونه بیرته پیلوي. د دې قانون په مسوده کې ویل سوي چې که د امریکا لخوا پر ایران نوي بندیزونه ولګول سي ایران مجبور دی چې ژر تر ژره خپل اټومي فعالیتونه بیرته پیل کړي. د یوې موقتي موافقې له مخې د ایران د اټومي پروګرام فعالیتونه د نړیوالو بندیزونو د لنډمهالې مودې لپاره د ایسته کېدو په بدل کې درول سوي. د موقتي موافقې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ په 2013 میلادي کال کې په ژنیو کې سوې وه. له هغه وروسته چې دوه ځلې ایران خپل ځان ته ټاکلی ضرب العجل ترسره نه کړ د نړۍ سترو هیوادونو او ایران موافقه وکړه چې د مارچ تر میاشتې پورې یوې اساسي موافقې او د جون تر 10 نیټې پورې بشپړ موافقې سره ورسیږي ترڅو دا خبره یقیني سي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. او د کناډا پولیسو په اوتاوا کې یو سړی له تورستي ډلې سره د تړاو په تور نیولی دی. د کناډا پولیسو د فبروري په 3 په یوې اعلامیه کې ویلي چې 25 کلن اوس پیشداري یې د تورستي ډلې سره په عملیاتو کې د همکارۍ په تور نیولی دی. داسې ویل کېږي چې پیشداري د اسلامي دولت سختریزې ډلې سره تړاو لري. د دوو نورو کسانو 3 کلن خزر خالب او 24 کلن جان مکویر په اړه هم د تورونو اعلان وسو چې اوس له داعش سره د یوځای کېدو په مقصد له کاناډا وتلي دي. مکویر په بهر کې د داعش په ویډیو کې هم څرګند سوی دی چې د راپورونو له مخې کېدای سي په دې وروستیو کې وژل سوی وي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. اروپای ټولنه غواړي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې نوې کړي. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په خوست او لوګر ولایتونو کې د 900 ماشومانو مړه کېدل سږ کال د ماشومانو په مړینه کې 40% زیاتوالی څرګندوي. د کونړ دینی عالمانو له افغان ځواکونو ملاتړ وکړ او د هغوی فعالیت یې وستایه.
مونږ په خارجي قواو متکین نه یو، په اسلامي نړۍ مې دا غږ دی، په دنیاوالو مې دا غږ دی چې زما د دې اردو ملا وتړی بیا تاسو راشئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په ګمرکونو کې د ګاونډیو هیوادونو د سلاکارانو موجودیت د ګمرکي چارو د پراختیا مخه نیولې ده. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کړي او د ګوړې اچار واورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. اروپایي ټولنه غواړي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې نوې کړي. دا خبره په افغانستان کې د اروپایي اتحادې ځانګړي استازي او د اروپایي اتحادې د پلاوي مشر فرانس مایکل ملبن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته له هغه سره پرون د لیدو پر مهال وکړه. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل هیواد کې د اروپایي اتحادیې لخوا د نوي همکاریو هرکلی وکړ. ولسمشر پرون افغانستان ته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي او د اروپایي اتحادیې د پلاوي مشر فرانس مایکل ملبن سره وکتل. دوی په راتلونکي کې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د همکاریو په اړه د اروپایي ټولنې نوې دولت نوې ملکیت تر شعار لاندې خبرې وکړې. د سفیر ملبن دفتر له دی غونډې وروسته یو اعلامیه خپره کړې چې له مخې ملبن ویلي اروپایي اتحادیه د افغانانو تل پاتې کېدونکې ملګرې ده او له افغانستان سره به زموږ مرستې په استثنایي کچه دوام وکړي. د نوي حکومت په جوړېدو سره موږ هیله من یو چې د ملګرو په توګه به اصلاحات راولو. یو نوی حکومت نوی روابطو ته ضرورت لري. له ولسمشر غنی سره زما لیدل د اروپایي اتحادیه او افغانستان ترمنځ د نوي اړیکو پیل دی. د شاغلی ملبن په وینا اروپایي اتحادیه غواړي له افغانستان سره خپل ملګرتیا نوي کړي او له افغان حکومت سره به کار کوي ترڅو له اروپایي اتحادیه سره د هیواد د ودانولو قرارداد ته لاره هواره سي. اعلامیه ذاتوي چې د هیواد د ودانولو قرارداد به له افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو د خپل اهداف او پالیسیو تر سره کولو لپاره ظرفیت قوي کړي او پر اطلنټیک کې د پرمختګ لپاره په تدریجي ډول مسؤلیت واخلي. د اروپایي اتحادیه ځانګړي استاذ ویلي موږ د افغان حکومت لخوا پر ځان د شریک کېدو په اړه د پلان هرکلی کوو. دا پلان په بشپړه توګه اصلاحات وړاندې کوي او موږ د دې پلان تطبیق ته سترګې په لاره یو. د اعلامیه له مخې د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي زیاته کړې، موږ د مرستې د لا اغېزمنولو لپاره د ولسمشر په لیدلوري کې ورسره ملګري یو او د دې لیدلوري د عملي کولو لپاره له ده سره کار کولو ته تیار یو. د اروپایي اتحادیه د دفتر څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه اتحادیه به له نورو مرستندوی هوادونو سره ګډې او منظمې همکارۍ ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه فشار اچوي چې د ټوکیو د ګډ مسؤلیت چوکاټ یا TMAF باید بیرته تازه سي. د اروپایي اتحادیه سفیر میلبن وویل اروپایي اتحادیه افغانستان ته د ښه کار لپاره د مالي مرستو وړاندیز کوي او افغان حکومت تشویقوي چې د خپل کار ژر او ښه نتایج ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
تاسو زمون غګل آزادی رادیو اورئ. په خوست او لوګر ولایتونو کې د 900 ماشومان مړه کېدل سکل د ماشومان په مړینه کې سلويخت په سلو کې زیاتوالی خي او د دې ولایتونو د عام روغتیا مسؤلانه هم اندېښمن کړي دي. د دې ولایتونو د عام روغتیا د ریاستونو مسؤلان وایي چې د خوست او لوګر ولایتونو په ډیرو برخو کې د ناامنۍ او لعمل خلک له روغتیایي خدماتو څخه ګټه نشي اخیستلی. د لوګر ولایت د روغتیایي چارواکو د معلوماتو له مخې سږ کال په دې ولایت کې له 4000 څخه زیات ماشومان په سینو بغل ناروغۍ اخته شوي دي. په دې اړه تفصیل د محمد ویس سمیم په ریپورت کې اورو.
سږ کال په خوست او لوګر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره ښه کال نه و. د دغو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونه د ماشومانو د مړینې د 40% زیاتوالي له امله اندېښمن دي. د دغو ریاستونو په وینا د دې ولایتونو په ډیرو کلیو کې د امنیت او د ماشومانو د روغتونونو نشتوالي له امله سږ کال ماشومان مړه شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د روان کال په جدي میاشت کې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې یو اتیا ماشومان چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود د سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د خوست د عامې روغتیا رئیس هدایت الله حمیدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ډیری اوسیدونکي نشي کولای د ناامنیو له امله له کلیو څخه مرکز ته راشي او په کلیو کې د دغو خلکو لپاره د روغتونونو نه موجودیت یو جدي ستونزه ده.
وفات اطفال د ولایت خوست تقریبا
په خوست ولایت کې د ماشومان پیش شاوخه 10% زیاتې شوې دي. یو لامل یې دا دی چې له شمالي وزیرستان څخه نږدې 10000 کورنۍ خوست راغلي. بل لامل یې دا دی چې موږ په ولسوالۍ کې روغتونونه نه لرو. په جدي میاشت کې د مړینې 15% پیش لیدل شوې دي.
د سینه بغل ناروغۍ له امله د ماشومانو د مړینې په حق لاندې ښنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ویل شوی سږ کال په لوګر او خوست ولایتونو کې د دغه ناروغۍ له امله شاوخوا 900 ماشومان مړه شوي دي. له پرله پسې ټلیفوني اړیکو سره سره بیا هم د عامې روغتیا وزارت مسؤلین په دې برخه کې خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د لوګر ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سینه بغل ناروغۍ له امله د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. د لوګر د عامې روغتیا رئیس محمد ظریف نائب خیل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د سینه بغل ناروغۍ 4020 پیښې ثبت شوې دي چې له تیر کال څخه یې شمیر زیات دی. خغلی نائب خیل د ماشومانو په منځ کې د دغه ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه په کورنیو کې فقر او په دې ولایت کې د درملنې د مرکزونو کمواله او بالا.
د تیر کلونو په پرتله سږ کال د نمونیا ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي او په یو اوتا کې له 15 څخه زیات کسان چې په هغه کې د ډېرو عمر لرونکو کسان دي او ډېرې په ساري ناروغۍ اخته دي او ډېری ماشومان هم له دوی سره یو ځای اوسېږي.
په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په سرحدي ولایتونو کې د وزیرستاني کډوالو څخه افغان ماشومانو ته د تنفسي ناروغۍ انتقال نشي ردولای. د دغه ادارې وایاند نادر فرهاد وایي یاده شوې اداره هڅه کوي چې د دغو کډوالو لپاره روغتیایي خدمتونه زیات کړي څو له هغوی څخه د دې ولایت اوسیدونکو ته ویروسي ناروغۍ انتقال نشي.
نمیتونه به شکل مطلق
نشو کولی چی په مطلق ډول دا مسله رد کړو، او همدارنګه نشو کولی وی منو چی دا دوی موجودیت د ناروغیو د اتیتیدو لامل شوی دی. دا کولی شو منو چی په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د دغو کډوالو روغتیایي خدمتونو ته رسیدګي هغه اړتیاوې دي چې نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې ورته رسیدګي وکړي.
په دې وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت هم اندېښنه وښوده چې د امنیتي ستونزو له امله یې کارکوونکي حتی په دوه برابره تنخوا د هیواد لرو پرتو سیمو ته نه ځي. د روغتیایي چارو څېړونکي هم وایي تر څو چې امنیتي وضع ښه او خلک په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا نه کړي، د ماشومانو او حتی د میندو د مړینې کچه به همداسې لوړه وي.
و اموریدل چې په خوست او لوګر ولایتونو کې د 900 ماشومان مړ کېدل سکهال د ماشومان په مړینه کې سلويخت په سلو کې زیاتواله خي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو زمان غقل ازادی رادیو او رای رحمت الله افغان د کابل چاپ دنن وزی ورسپان لوستی او د زینو مقالو مهم برخی در او روی.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د امریکا د پاتې کیدونکو سرتیرو او د ولایتي شوراګانو د سار د رول په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې د امریکا دفاع وزارت ته د کاندید له قوله لیکلي که د افغانستان وضعیت خراب شي د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پلان به له سره غور وکړو. همدې ورځپاڼې لیکلي د امریکایي پوځي چارواکو دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کیدو لپاره یوه پلمه ده. د ویسا په سر مقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې زموږ هیواد په نرامیو او په فساد کې ښکېل یو پیاوړي ادارې او نظام څخه محروم د همدې لپاره وساتل شو چې بهرنیو ځواکونو ته د پاتې کیدو اړتیا پر ځای وي. بلې خپلواکې ورځپاڼې سرنوشت په خپلې سرمقالې کې لیکلي افغانستان سخت شپې او ورځې په مخ کې لري. د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې به 2015 او 2016 کلونه خونړي وي ځکه د داعش د راپیدا کېدو لپاره پراخ تبلیغات کیږي. د لیکوال په باور دا ټول هغه څه دي چې افغانستان به د امریکا د پلان له مخې څو کلونه نور هم د جګړې ډګر وي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ولایتي شوراګانو د څارنې رول باید د متقابل ځواب ورکولو د څرګند تړون په چوکاټ کې رامنځته شي. وړاندې په مطلب کې راغلي سیمه ییزو ارګانونو ته لارښوونه شوي داسې مسوده برابره کړي چې له مخې د ولایتي شوراګانو د څارنې د رول ساحې او مواد د قانون په چوکاټ کې مشخص شي. هیواد ورځپاڼې لیکلي د دغې مسودې د طرحې په باب د ولایتي شوراګانو له غونډې وروسته به تعدل شوې طرحه ولسي جرګې ته ولیږي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپلې سرمقالې کې د ولسمشر غني له قوله لیکلي د اصلاحاتو په برخه کې ټول یو او ګډ اهداف تعقیبوو. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې په ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره د ولایتي شوراګانو رښتینې همکاري اړینه او ورته اړتیا لیدل کیږي. د سرمقالې لیکوال د ملي شورا غړیو ته وړاندیز کوي ولسی جرګې ته نوې طرحه چې وړاندې کیږي باید اهمیت ورکړل شي څو په ولایتونو کې له پروژو نه په دقیقه توګه څارنه وشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کونړ ولایت کې دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا په یو غونډه کې افغان ځواکونه وستل شول. د غونډې برخواله ژمنه وکړه چې دوی د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. د بیلابیلو دولتي ادارو او مدني ټولنو لخوا د افغان ځواکونو مشرانو او سرتیرو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. په دې اړه پام وکړئ لسیمې د روح الله انوري رپورټ ته.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي میرمن وګمی ساپوی وویل نن چې افغانان د سولې او امن په فضا کې ژوند کوي د همدغو افغان ځواکونو د سرخندنو او هڅو برکت دی.
زه من حیث د مور، من حیث د خور، من حیث د یوې میرمنې هم په دې ویاړم او هم په دې باندې افتخار کوم چې د خپلو دغه بچیانو په سرخندنه باندې وویاړېږم، وستایم او ژبه مې عاجزه ده چې په کومو الفاظو تاسو وایم هغه هم زما په زړه کې دی مګم د زړه نه میراوتل ماته مشکل ده فقط من هیڅ د مور یو دعا در کولای شم چې ای زما ګرانو بچیانو ای زما درنو او زما باترو ورونو الله په خپل مان کې وساته همیشه هم د سولې او د ثبات دراوړلو په خاطر خپل هدفونو ته ورسوه.
میرمن وګمی ویل نړیوال ویل چې کچیرته د دوی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي نو دلته به ګډوډي رامنځته شي او دغه هیواد به وران شي، خو افغان ځواکونو نړیوالو ته وښوده چې د بهرنیانو له شتون پرته هم خپل هیواد ساتلی شي.
خارجیان لاړ خپله مخه، مګم نن زموږ همدغه باتور بچیان د خپل سر د صدقې په بدله کې د دې وطن ساتندوی دي او د دې وطن ته د سول او د ثبات راوړونکي دي.
وګمی ساپی وویل هر ورځ بې شمېر افغانان وژل کېږي او ترې واړه یتیمان او کورنۍ پاتې کېږي.
او بیا دې موږ خویندې موږ میندې ستاسو په ویرو باندې او ستاسو په ویرو ویرجنې مور او ویرجنه خور او ویرجنه کونډه ونه ګورمه چې تور ټیکری په ځوانۍ کې ور په سر شي او د کونډې نوم پې کېښودل شي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاذ محمد طیب آتا وویل افغان سرتیری د هیواد د دفاع لپاره له خپلو سرونو تیر دي، سرونه یې په لاسونو کې نیولي، خو کله چې ووژل شي یا ټپیان شي نو بیا ورته حکومت پام نه کوي.
پوښتنه مو د مرکزي حکومت او د رئیس صاحب جمهور نه دا ده چې د دې نه اخوا نور د افغان امنیتي ځواکونو کونډې یتیمان او د دې بچیان نور په پنجاب کې خیرونه او سوالونه ټول نه کړي او د دې دپاره چې څومره امکانات یې هغو ته زیات شي، د دې معاشات زیات شي او د دې ټول مشکلات په نظر کې ونیول شي.
قومي مشر او دینی عالم مولوی شاه جهان وویل دوی په خپلو ځواکونو ویاړي او په بهرنیو ځواکونو د امنیت ساتنې هیڅ باور نه لري، بلکې په اکثرو ځایونو کې خپل بهرنیو ځواکونو امنیت ګډوډ کړی او ستونزې پیدا کړې دي.
موږ په خارجي قواو متکین یو، والله بی امنیتی راوسته، امنیت نه دی راوسته، دا صدا کنه درونو، والله چې کوم ځای له تللی دي بی امنیتی راوسته، دا امید او تقاضات موږ نه لرو، موږ یې تاسې نه لرو. ما دنیاوالو ته بار بار دا اعلان کړی دی، د نفرو کمبوت نشته، د ککریو کمبوت نشته، د غیرت او شهامت کمبوت نشته، په اسلامي نړۍ مې په دنیاوالو مې دا غږ دی چې زما د دې اردو ملا وتړی بیا تاسو راشئ. ما خارجیانو په مجلس کې هم دا ویلي، د هغې په غونډو کې هم دا ویلي، ما ته به اعلان وکړه چې دنیا امنیت درله نیسم، د دنیا امنیت.
غونډې ته قومي مشرانو، دیني عالمانو او دولتي چارواکو هم خبرې وکړې او افغان ځواکونه یې وستایل او په پای کې یې افغان سرتیرو او د هغوی مشرانو ته ستاینلیکونه او ډالۍ ورکړې. له کونړ څخه وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډې شوې او هغوی ستایلې دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وګړو باندې بس
ولا سې
آزادي رادیو 1229 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو پر انټرنیټ هم اوریدل شي، په انټرنیټ کې زمون پته ده azadiradio.com. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په ګمرکونو کې د گاونډوي هیوادونو د سلاکارانو موجودیت د ګمرکي چارو د پراختیا مخه نیولې ده. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزی د سه شنبې پر سپې غونډې کې ویل چې د گاونډوي هیوادونو سلاکارانو سوداګرو ته ستونزې پیدا کړې دي او حکومت یې باید مخه ونیسي. د مالی وزارت چارواکي په ګمرکونو کې د گاونډوي هیوادونو د سلاکارانو د موجودیت خبره مني، خو وایي چې اوس د ستونزه تر ډیره حد حل شوې ده. په دې اړه نور د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
په ګمرکونو او د عوایدو د راټولولو په ځایونو کې له اداري فساد او رشوت اخیستنې سربیره د گاونډیو هیوادونو د سلاکارانو موجودیت هم افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په ګمرکونو کې د ګاونډیو هیوادونو له سلاکارانو مشوره اخیستل کیږي چې دې موضوع د افغانستان اقتصاد ته لویه ضربه رسولی. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی له حکومت غواړي هر څومره چې ژر کېدای شي باید دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
حضوری مشاورین و مشوره دهندگان همسایه باید
د گاونډیو هیوادونو د مشاورینو لاس باید لاوایدو څخه لنشي. لبه د مرغه د گاونډیان دي چې زمونږ اقتصاد خرابوي، دوی باید په پالیسي جوړونه کې لاس ونه لري. لبه د مرغه په تیرو دیارلسو کلونو کې هم په ګمرکونو او هم په وایدو کې بهرني سلاکران موجود وو. زه هیله من يم چې زمونږ پایداتي نظام کې د گاونډیو نظر ونه خستل شي.
خو ښاغلی الکوزی دا ونه ویل چې د کومو هیوادونو او په څومره شمیر کې بهرني سلاکاران په ګمرکونو او د عوایدو راټولولو په برخه کې کار کوي. د عوایدو او مالیاتو له قانونه د سوداګرو بېخبري او د عوایدو د راټولولو د یو عصري سیستم نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل په ګمرکونو کې اداري فساد ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د مالیې وزارت چارواکي د هیواد په ګمرکونو کې د بهرنیو او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو د سلاکارانو د موجودیت خبره مني، خو وایي چې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوې ده. د دې وزارت د ګمرکاتو او عوایدو عمومي رئیس ګل مقصود ثابت وایي چې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو یوازې یو سلاکار په یو ګمرکې کار کوي.
یو وخت کې دغه خبره رښتیا وه. څو کله وړاندې بهرني مشاورین وو. اوس یو مثال کې الکوزی صاحب وویل چې شته موږ یې په اړه پلټنه کوو چې دا څه ډول کس دی. په مسؤلیت سره درته ویلی شم چې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو مشاور له موږ سره نشته او نه هم لاس لري.
دا په داسې حال کې ده چې د مالیې وزارت چارواکي وایي یاد وزارت په تیرو څو میاشتو کې د عوایدو راټولولو په برخه کې هغه هدف ته نه ده رسیدلی چې ټاکلی یې وو. په تیر څه کم یو کال کې په هیواد کې انتخاباتي او سیاسي لانجې او د کابینې په خپل وخت نه معرفي کول له هیواده د بهرنیو سرتیرو وتل هغه موضوعات دي چې د افغانستان ګمرکي عوایدې راکم کړي دي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي افغان سیاستوال باید د هیواد او خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او د کابینې د معرفي کېدو لانجه ژر تر ژره پای ته ورسوي څو د خلکو ورځنی ژوند او حکومتي چارې عادي حالت ته راوګرځي.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکراره د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو او ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو قومي مشرانو او دینی عالمانو سره د امنیت د ټینګښت او د ولسونو او حکومت ترمنځ د فاصلو د راکمولو په اړه یوه غونډه جوړه کړې ده. په دې اړه له ننګرهار څخه زمونږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې د سرحدونو قبایلو چارو ریاست د ولسونو او حکومتي چارواکو ترمنځ د ګډې همغږۍ او همکارۍ په موخه د سې شمې په ورځ یوه غونډه رابللې وه چې په کې د ننګرهار یو شمېر دیني علماو، قومي مخورو او حکومتي چارواکو برخه اخیستې وه. د قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د ولسونو او حکومتي چارواکو ترمنځ د فاصلو راکمول دي.
موږ غواړو چې د دولت سره د ملت د واټن چې د عامو خلکو دا راکم کړو او د دولت کمی نیمګړتیاوې چې دي هغه د ولس ته خولې واورو. چې ولس مونږ ته وایي چې دغه کمبود په دې دغه کې شته، دولت په دې پالیسۍ کې شته چې هغه د منځل لري کو دا واټن کم کو.
د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو او قومي مخورو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولس له حکومت سره په هر حال کې همکار دی، خو چارواکو ته هم پکار دی چې ولس سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي.
داسې یو کړنلار پکار ده چې هغه کې یو بل ته سره لاسونه ورکو، پکې همکار شو. هغه څه چې هغه دی ولوسونو مسولیت ته هغه کې ولوسونه په اخلاص ونده واخلي او هغه څه چې هغه دی دولت مسولیت هغه به دولت هغه ادا کړي.
موږ د ملي وحدت حکومت ته په ایمانداری سره ووټ ورکړی دی، دا حکومت هم جوړ کړی دی او د دې حکومت نه همکار یو. زمونږ د ملي اردو ځوانان زمونږ بچی دي، د ملي امنیت ځوانان زمونږ بچی دي، ملي پولیس زمونږ بچی دي. دوی سره موږ هر وخت همکاري کوو او همکاري ته ولاړ.
دولت موږ سره لکه څومره چې موږ غوښتنې دي دومره همکار نه دی.
د کورنیو چارو وزارت د امن نظم پولیسو عملیاتي معین عبدالرزاق امیری چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و وی ویل که ولس په رښتینې ډول له دولت سره همکاري وکړي د امنیت په برخه کې شته ننګونې به له منځه لاړې شي.
دښمن د خپل د آخري ته په تلاش نه هم کار اخلي چې څنګه وکولی شي یو بد امنی راوړي. که خلک له موږ سره همکار واوسي او دا همکاري صادقانه وي تاسو مطمئن اوسئ چې هیڅوک به ځان نشي خوړولی او دښمن ته به غاښ ماتوونکي ځواب ورکول.
د یو شمېر قومي مخورو په خبره په ځینو سیمو کې چې د ولسونو او حکومتي چارواکو ترمنځ کوم واټن پیدا شوی، لامل یې په ولسوالیو کې په فساد د ککړو کسانو ګمارل، ولسونو سره د مور او میری سلوک کول او دارنګه په عدلي او قضایي ارګانونو کې حق حقدار ته نه سپارل دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار اورئ. خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
اروپا اتحادیه وایي له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د خوست او لوګر ولایتونو د عامي روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایتونو کې سږ کال د کوچنیانو مړینه 40% زیاته سوې ده. د اردن استخباراتي او حکومتي سرچینو ویل عراقي اتابه ساجده الرشاوی چې د ځانوژونکي حملې د پلان په جرم په اعدام محکومه و نن اعدام کړه. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د خبرو په پروسه کې اختلافات کم سوي دي. د ایران پارلمان پرون رای ورکړې ترڅو د هغې مسودې په اړه خبرې چټکې کړي چې له مخې به یې که امریکا د ایران پر وړاندې اضافي بندیزونه ولګوي حکومت یې د اټومي پروګرام ټول فعالیتونه بیرته پیل کړي. او د کاناډا پولیسو په اوتاوا کې یو سړی له تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولی دی.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. په خوړو کې بدلون راوستل له صحي پلوه څومره مهم دي.
یو له دوی نه د کاربوهایډریټ په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بورا کې چې په لنډ ډول وایو یا په ډوډۍ کې یا په وریجو کې لیدل کیږي چې دا کاربوهایډریټ وایي.
نن له دې موضوع سره تمثیلي ټوټام چمتو شوی لما فرشتي مرسل سره وسی. فکر کوي په خوړو کې بدلون راوستل صحیح پلو څومره مهم دي؟ که چیرې یو ډول خواړه ډیر وخوړل شي کومې ستونزې پیدا کوي؟ مخکې تر دې چې ډاکټر په دې اړه خبرې وکړي، د څو تنو خبرې به واورو چې دوی کوم خواړه په ورځ کې څو ځلې خوري.
خوخی می زاد بامیا سهار کمیا سر سی خرمای دو واریم سی خرمای توریزی بیا خی زیات دی هغه نمزلو توری بیا خی کوم شپه خرنو کله شوله کو کله پلو کو.
اول خپل شاسن دی بغلان مرکزی کې یعنی چاته کده سی وچه لوري ورسی ګم ډیر غټه خبر وي. په افغانستان کې څه واقعیت مشکلات ست دي. خوراک سیس تبدیلی ورکه خدا خو معلومه خو صحت ته فائدہ کوي کنه واسه رسیګه غو بخوري خپل خو علاقه دی شروع سره ده. سیمروجی مې موږ وطن کې ډیر کیږي ورجی مې ډیر خورو او په سبزی وخت کې خټکی ډیر کیږي موږ وطن کې خټکی ډیر خورو.
وکوی ریژیمی که هر سمی کنه غرمای پخکلی بیگا تا بیا خوری سهار تا بیا مثلا مشمان تا غرا گرم که اگه خوری کرتون علاقه سره بشتنه ولری ندوم را کشلکی گی نه چقدر زدره وقت خورم اکثرا دی خزو لطنباله است که در شای پیدا کی گی شای دیر پاخه که ستو در گزه بیگا تا قطقه بیگا ما واسه ما ناغه دستی تحمیلی شکل سر خلق خوری.
د د پغمان اوسیدونکو ابراهیم خیل بیا داسې څوک دی چې د ډیرو او یو ډول خوړو له وجې وزن دومره ډیر شوی و چې سی ستونزې ورته پیدا کړې. د همدې لپاره خو د درملنې لپاره هند ته تللو ته مجبور شو.
دلته مې تداوی ونه شوه، هندوستان ته لاړم. د ما وزن ډیر زیات شوی، تقریبا درې کیلو کم سل کیلو ته رسېدلی یم. او په عمر د درویش کلنۍ کې څلورویش کلنۍ کې بیا هغه یو کال مې صبر وکړ، بل کال بل کال، بالاخره کار مې بېخي نه شو کولی. دغه غاړه باندې مې درد راته، له غاړه څخه تر ملا پورې د ما په یوله خمره کې اضافهګي غوښه جمع شوې وه. تداوی مې وشوه، فضل خدای دی. خو ماته یوازنی علت دی ویل چې ته باید شپې ډوډۍ نه خورې او غوښه به قطعا نه خورې، و سبزیجات څخه زیات استفاده کوه. زه خپله شفتل هم لرم، و شفتل په کور کې لرم. هغه ولو که د ورځې درې وخت هم زه شفتل وخورم، نفسم راته نه کوي او خوښېږي مې ډېر زیات. توربانجان، کدو، شلغم داشان بېخي بدې راځي. وریجې غونه استفاده نه کوم، د شپې خو بېخي ډوډۍ نه خورم. میدار وریجې مې ډېره خوښېږي. میدار وریجې د کډو منګه کډو ورته وایم استو کې چې ته به جوړ کړې، بیا هغه نری کې، بیا ته کډو منګه وایي هغه به ګرم کړي. بازاري خوړل لکه د غوښه د شان دې ما نه خوښېږي، پرهېز مې مت نه.
ځینې خلک بیا د ابراهیم خیل په څیر د شپې له خوا دومره ډوډۍ خوري چې بیا یې له وجې ټوله شپه نارامه وي. د لغمان له اوسیدونکي محمد رفیق نه مو پوښتلی چې دوی څه وخت ډېر خواړه خوري.
چې وایي سبایي ځان ته خوره، غرمه یې له دوستانو سره خوره، او بیګایي دښمن ته ورکوه. مانا یې دا چې سبایي چې څونه خوړی سي خپله یې وخوره چې دا ازمیږي ښه سپه، او غرمه دوستان راټول کړه، له دوستانو سره یې مشترک وخوره چې دا هم ازمیږي. مګر بیګا سي ډوډۍ ورکوي نو دښمن ته یې ورکوي سي په باندې ټن سي څونه وي باندې هغه ازم هم نسي. سبب وي د تکلیف خامخا پیدا کیږي. خو سهار سي څونه شی دا ول دا شخص نظر ته نه سي. سهار سي هر څه شی ښه په طبیعت خو چې دا مونږ وکړو او چای تر وګرځم چې هر شی کپ مړه کېده. خو که غرمه بیا نه وي پروا نه دي، نسته نه خورم. او بیګای بیا خامخا یار شیونو بس یو استفاده ته کو. خو خپل ځان باندې زه لګ لګ عملی کوم، او په نور چا مې وسه نه رسیږي. هغه وایي زه پر ځان وګره نه خورم، زه ډوډۍ خورم. زما ماته وګره پخه کې، شوله راته پخه کې، مونږ وګره ورته وایي شوله موي. او بل وایي زه غوښه نه خورم، ورجانه ماته هګۍ پخې. خو دا خو طبیعتونه مختلف دي، و دا ماشومان دي په کور کې اکثره لاګي سره ډېره علاقه لري. زما یو زوی ده چې دی پر خاپوړو راغی، او باور وکړه چې د چرګې کوډنۍ ته به دی په خاپوړو ته خراب هلته ورته ناست دي. چرګې به هګۍ واچوله، ده به اتومات یې واخیستل، داسې به خامه خوړل. ما یې چې دنه به څه رقم دیو جوړ شي، دا به څونه پهلوان سړی شي. او ماغزم په خدای که پکې خلک وایي چې داسې تکړه راځي، داسې ماغزم نشته، مکتب کې هم نالایقه ده.
ځینې کسان وایي چې دوی غریب دي، بیلابیل خواړه نشي برابرولی، ځکه خو یو ډول کتغ ډیر خوري. خو محمد رفیق وایي چې پخوا کې خلک دومره پیسه دار هم نه وو، بیا یې هم رقم رقم خواړه تیارول، ځکه خو روغ هم وو.
په ولا کې چا یې لیسي وینې غوړ راکېسته، دا سرطان دی ورک چې د خو بېخي نوم چا نه وو اورېدلې. دا څه شی نه کوم بل مرض، دا خلک ګډ تکړه وو، مختلفې غذاګانو نه استفاده کوله، خصوصا له سبزیجاتو نه. دومره غوښې چېرته وایي چې داسې غوښې خوري؟ خو دا باطله باطله غوښې دي که قصاب دم لس ورځې نی غوښه ده، او که چرګان نیم خدای چې په څه ترتیب دي، په څه حساب دي. هلته به چې راړ یم نازولی میلمه به دې راغی، نو خپل چرګ به دې راونی، خراب پورتالال به دې کړو. روزانه پلاني کړم، میلمانه به راغلي، چرګې وړه ورته لاګه، ډېر غټ نوم به یې وو. یعنی په لغمان کې ژوند کړی ده، اوسېدلي، هغسې غوښې وې چې په دغه کلي کې به دې تا په کور کې غوښه باندې وه. هغه دا دیګي بخارونه نه وو، کولالي کټلې وې. په دې کې به چې دا غوښه باندې وه، دغه کلي ته به ټول ته دا بوی روان شي. والله کوم کاله کې غوښه پخه ده، یو خوشبوی به یې کوله. زه دا اوس اکثره وخت چې کېږي چې هغه خدای پاک اوس خو ما هغه غوښې دي، دا دېږي بخار کې دا خپل کاله کې بوی هغسې نه لګېږي. دا ولې نو هغه څه شی اوس غوښې پاکې وي، تازه وي.
د نزوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتیق علی میل سی پلو وایي چې د انسان بدن بیلابیل خوړو ته ضرورت لري، نو ځکه که په هر ډول وي باید برابر شي.
یو له دوی نه د کاربوهایډریټو په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډ ډول وایو، یا په ډوډۍ کې، یا په وریجو کې لیدل کېږي چې دې ته کاربوهایډریټ وایي. بله نوی شهم دي یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې هم پلورل کېږي، او دوی د حیواني غوړو څخه هم استفاده کولی شي. چې دا غوړ مواد دي او د انرژي لپاره ډېر مهمه دي. او درېمه نوه غټ غټ مواد چې دي هغه پروټین دي، چې پروټین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډېره مهمه ونډه لري. راځئ په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټ څخه څنګه استفاده وکړو، څومره استفاده وکړو د پروټینو څخه او د شحمو څخه. کاربوهایډریټ مو خو پیژندل چې کوم مواد دي. له دې څخه باید د 55 نه تر 60%، یعنی د غذا له نیم نه زیات، باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو. پروټینونه چې دي تقریبا 15% تر 30% پورې د دې څخه استفاده کیږي. غوړ مواد چې دي هغه 10% تر 15% ورڅخه استفاده کی. د پروټینونو بیلګه هم دغه غوښه، هګۍ او شودې. لدین علاوه شحم څخه چې کله استفاده کیږي، نو د دې فیصدي هم 25% تر 30% پورې ده. چې هغه شحم په دوو مهمو برخو باندې موږ ویشو. یو هغه شحم دي چې کلک دي، په بازار کې چې خرڅیږي او جامد دي، کلک دي. او بل هغه شحم دي چې اوبلن دي. فایبر په نامه نور غذایی مواد دي. فایبر څه ته وایي؟ مالټه یا کینو که خورو نو د اول پوست نه چې جدا کو بیا د خپل کینو یا مالټې په سر داسې د تارونو په شکل مواد دي، دغه موادو ته فایبر ویل کیږي چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي. یعنی کله کله که څوک قبضیت لري له دغسې فایبري موادو څخه چې استفاده وکړي د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده. بینګړۍ یا لیړو چې موږ وایو په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي دا لرونکي دي دغه فایبرونه دي. له دې نه علاوه ویټامینونه دي، نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي.
په بهر ملکونو کې د اکثره خوراکي موادو په پاکټ لیکل وي چې په کوم اندازه کاربوهایډریټ، پروټین او ویټامین لري، خو په افغانستان کې داسې نه دي. نو خلک به څنګه په دې پوه شي چې کوم خواړه څومره ویټامین او پروټین لري؟ بیا هم ډاکټر حلیمی وایي،
موږ په کور کې شوروا پخو، که د شوروا په څنګ کې لږ زره مستې وي او د دې په څنګ کې بیا تازه ترکاري موجوده وي چې هغه ملي سرخک دي او که ګشنیز ده او که ګندنه ده، یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو له هغې نه، او د دې په څنګ کې څه میوې څخه هم استفاده وکړو چې هغه که کینو وي، مالټه وي، د هر میوې سیزن چې وي له هغې څخه استفاده وکړو. زما په نظر دا یو موازنه غذا ده. او که چېرته موږ داسې وکړو چې له یوې خوا نه ډوډۍ خورو ورسره مو وریژې پخې کړي او ورسره چپس موجود دي چې دا تقریبا دا درې وړه یو نوع غذایي مواد دي، دا بیا انډول د غذا نه دی. یا که مثلا موږ تاسو لوبیا پخ کړي چې فوق العاده هغه پروټین لري، نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخو نو دې سره کولی شو چې موږ مثلا سلاته جوړ کړو یا سلاد جوړ کړو چې هغې کې کاهو وي، بادرنګ وي، بانجان رومی وي، پیاز وي، نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي.
اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوي چې له ګاونډیانو نه دومره خوراکي شیان او د کور وسایل غواړي چې هغوی پوزې ته راولي.
څوک دروازه کې؟
هغه د ګاونډۍ لور وه، پیازې غوښته.
ور دې کړه؟
نه، خاورې به ورکم.
ولې یو دانه پیاز چېرې خو ورکه نه بیې لرل؟
خو سړی یوه ورځ خو نه ده، اوس تر مازدیګره پورې یو پیاز راکه، یو رومي راکه، یو کچالو راکه، لږ مالګه راکه، دغه شی غواړي رانه.
زامه خدای دې دوی ته هدایت ورکړي، موږ هم تر پزې رسولي داسې ګاونډي.
خورې د دې له لاسه خو مې نور دغه کور بد راغلی چې سمه زه کینم. بیا ټکه ټکه چه شی دی؟ اوتو راکه، یو کاسه راکه، یو سطل راکه، یو تشت راکه، یو دانه پیاز راکه، یو رومی را، لږ ترخه راکه، لږ تور مرچ راکه. و خورې داسې شی خو نه ده چې دی نه غواړي.
خور همدا ملامته ده، ټوله ورځې په دیوال سر ورته سکړې، خصوصا مازدیګر کې کیسې دي کیسې دي، په آخر کې به چې راکوزیږي هر شی دی چې په کارې مونږ راشته.
د همسایه سره مرسته کول ښه کار دی چې وی کو یو ورځ چې د چا لاس بند وي نو نه چا هره ورځ هره ورځ دا راکه دا راکه دا راکه، دا صحیح کار نه دی. دا یو بانجان به نو دوی څه په وکړي؟ نو چې اخلي یو درې څلور خو به یو پنځه خو وي چې دې کې ته یې واچي.
و خورې اوس دی ما ملامتوي، ته ورته تاسې کوڅه کې د دغه ګاونډي سړی تا ته څه وایي؟
ما ته خو څه کوي، وښځې لارویان دی سارې، امامای وارنسوار خوراکه که در سره وي.
بله ورځ راغلې ده، و خورې بېخي تعجبه، یو ګیلاس وریځې راکه. یو ګیلاس وریځې مال څه کوئ؟ موږ میلمانه دي.
په یو ګیلاس وریجه وزروله؟
نو خو یو ګیلاس به ما نه وړي، یو ګیلاس به تا نه وړي، یو ګیلاس به د بل نه وړي، د خپل میلمه عزت
بکوي. ښه رنګ رنګ پلاو خو به پخوي،
خدای دې انصاف ورته وکړي. داس خلک
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام، حکومت لا جوړ نه دی، د تقلب خبرې پیل شوې. لکه جنور د دې وطن له تقلب پرته ژوند نه کیږي، او یاده چې د تیرو دیارلسو کلونو تقلب او فساد د ټولو ذهنونو له تقلب ډک کړي دي. د تذکرې، تعلیمي اسنادو او د جایدادونو د قوالو تقلب خود داسې حد ته رسېدلی چې او سړی په اصلي باندې شرمېږي او چاته یې ښودلی نه شي. د خپرونې په پیل کې پروفیسور صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي، او له دې به هم خبر شئ چې په خپله پروفیسور صاحب په څه ډول د پروفیسورۍ رتبې ته رسېدلی دی.
ا
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لیږلی دي او پوښتنې کړي دي. خو پروفیسور صاحب که خفه کیږي نه، نو زه هم یوه پوښتنه لرم.
څه پوښتنه لرې ووایه؟
پوښتنه مې دا ده چې تا څه وخت او چیرته پروفیسوري اخیستې ده او په څه شي کې دې اخیستې ده؟
ما خو په خبرو کې پروفیسوري اخیستې ده، او دغه پروفیسوري مې څو کاله مخکې اخیستې ده. ما چې مې کله دلته انستیتیوت پای ته ورساوه، نو د لس ورځني کورس لپاره جرمني ته لاړم او لیسانس مې هلته واخیسته، البته د عمومي انجینرۍ په برخه کې.
عمومي انجینرۍ له څه ډول ده؟
یعنې د هر شي انجینیر، د موټر، د برق، ساختماني، د سړک، د معدن او د هر څه. لکه دغه زموږ ټول انجینران چې دي، ته نه وینې یوه میاش په ساختمانی شرکت کې کار کوي او بل میاش د سړک جوړولو په شرکت کې، او څو وخت وروسته چې بیا وګوري نو د برق په کوم برج کې به وي. نو کله چې له جرمني راستون شوم، څو وخت وروسته د یوه میاشتني کورس لپاره امریکا ته لاړم. واک دیدی؟
هو صاحب.
البته چې هغه کورس د محیط زیست په برخه کې و، او ماستری می هلته په محیط زیست کې واخیسته.
د همدغه یوې میاشتې کورس له امله ماستر شوي؟
هو. ما خو لا خو یوه میاشت ولوسته. ډېر داسې کسان شته چې د یوې اونې په کورس کې ماستري اخیستي.
ښه، نو بیا دې نورې زده کړې چیرته وکړې؟
نور زده کړې مې څه وخت وروسته د یوه سیمینار لپاره فرانسې ته لاړم، او هلته مې د نړیوالو اړیکو په برخه کې دکتورا واخیسته.
په کوم پانتون کې دې زده کړې وکړې؟
نه، د همدغه سیمینار په پای کې دکتورا راکړه، او پروفیسوري مې د آزادو بحثونو په برخه کې له سویډن څخه د یوه لس ورځني سیمینار په ترڅ کې ترلاسه کړه.
ښه ښه، نو داسې ټولې رتبې دې په سیمینارونو کې په منډو منډه اخیستې؟
او داسې درجو ته رسېدل خو همدومره زحمتونه غواړي. نو
پروفیسور صاحب، یو اوریدونکي شوتل خان شوتل پوښتنه کړې چې غواړم په راتلونکي کې وزیر شم، نو څه باید وکړم او څنګه دغه مرحلې ته ځان رسولی شم؟
شوتل خانه ګله، د وزیر کېدو لپاره تر هر څه لومړی لکه هغه د ما غوندي د ماسترۍ، ډاکټرۍ او پروفیسرۍ تحصیلي اسناد په کار دي چې متاسفانه هر څوک یې لاس نشي راوړلی، ځکه د هومره سیمینارونه او کورسونه په سختۍ برابرېدای سي. نو که ته دغه چانس لرې، نو څه نور کمالونه هم شته چې باید ویلرې.
مثلا کوم کمالونه ولري؟
شوتل خان باید تر هر څه لومړی د دوو هیوادونو تابعیت ولري، یعنې هم د خپل هیواد او هم د کوم بل بهرني قوي هیواد. له دې علاوه باید په حکومت کې له دواړو مطرح ټیمونو سره ښې اړیکې ولري، یعنې د سهار چای له ورئ سره، د غرمې ډوډۍ له بل رئیس سره، او د شپې ډوډۍ یا کافی په کوم سفارت کې.
یعنی چې هم داخلي خیاړې کې ولري او هم بهرنۍ، همدا مو مقصد ده؟
او بالکل بالکل، همدا ډول باید د خبرو وړلو راوړلو داسې ماهر وي چې هیڅوک هم پرې ثابته نشي کړای چې پرون یې څه وویل او نن څه وایي. پر دې سربیره باید جیب هم دروند وي. جیب ډېره مهمه خبره ده، ځکه څوک لیونی نه دي چې مفت رایه ورکي.
نو باید شتمن هم وي.
هو ډېره پخه خبره دې وکړه. په جعلیاتو کې هم باید ښه صحیح ماهر وي. جعلي اسناد جوړول د وزیر کمال ګڼل کیږي، نو دا کار باید زده وي. همدارنګه باید فزیکی چاپروسی هم زده وي. فزیکی چاپروسی؟
فزیکی چاپروسی څه ته وایي؟
دا د چاپروسی هغه ډول دی چې سړی له ځانه لوړ او هغه چاته چې کار یې ورته بند دی د خپل وجود د حرکاتو په واسطه دا وښي چې مقابل طرف ته له زړه احترام لري، امر یې مني او ورباندې ګران دی. مثال یې درته ووایم؟ مثال یې لکه د ملا د کړوپېدو حرکات، د ورځو او سترګو مخصوص حرکتونه، د خولې د جنګېدو حرکت، د سر د خورولو او نور حرکتونه دي چې باید شوتل خان وکي او زده.
پروفیسور صاحب، دا خو ډېر ګران کارونه دي. آفرین په وزیرانو.
ته نو څه وایې چې د پیسو او قدرت ګټل اسانه کار دی؟
په بازار کې د بیو ټیټېدل او جګېدل هم داسې شول لکه د پسرلي موسم چې په شیبه کې شین وي او په شیبه کې ووري. اوس چې په حکومت کې سوګوم ټوخېږي، نو بیې یا لوړېږي او یا هم ټیټې شي.
بادرنگ واخلی شنه، بادرنگ تازه، بادرنگ کیلو په دیر، کیلو په دیر زر کوي کنار مان بوکی تازه بادرنگ هم ده اوز را ورسیده.
موری سن خشنه بادرنگ دی نه اخلو؟ وا با اخلو دی پلار دیم خوکیگی. اوروره ده بادرنگ کیلو په چو دی؟
ایز رو پایی مرا کوی چون را در تا وطلم؟
گوره ناری خو وحی کیلو په دیر، خو که ایمونگ تا پپینزه ویش را کوی دو کیلو را که.
او خوری تو خو یو زل دا بادرنگ بگوره چه ده تا ده خپل پالیز وی هم پا دی بایا بایوان نخلی لگه انصافو که
زا مک دو کیلو اخلو.
او خوری چه شل کیلو هم واخلی ده دی کم ندار کام پا دیش ما تخپل تمام شوی دی دا اوس وزیرانو ترایه ورکوی لدی همال ارزانه ندی.
پا دی غوی که دی گوشکی چه تا چه ولی ده
را دی وارم او خوری چه دی دنیا لحال خبر شم.
چنگ سول والا که
تروس الان ندی معلوم.
تیرا که یو کیلو
خوری ولی دو کیلو نخلی
نه قیمت دی. موره دا تنکی تنکی اچوا
دا چه که و خوری مور اولور دیوی کیلو بادرنگو لپاره طول دیره خراب کرده بس دی ما چوا پرشول
سپک دی یوالو که بله مرو اچوا
ولی که وادی روی دل
نه دل تا پا طول بختو هم سم پو نشم چه سی ویل
دو وزیرانو تیرا اوار که پام دیوی چلی چلیوش دی کم ورنی که کیلو
خا او بخا دی که چلویخ توغانی نرا کوی خالی کومی
ولی؟
وزیرانو را یوڑا هر چه بیرتا گران شول
چه وقتی یوڑا؟
هم دا ووز دقه دی پرادیو که وایی
نو چه یوڑا چه قیامت شو؟
خوری نرخونه ورسر جگیگی قیامت نشو
ولی جگیگی باید ارزانشی
او خوری خریز زیادیگی دا دیل پارا بایی جگیگی څنګه کوي په څلوېښت افغانۍ اخلي که نه؟
نه په بلا یې وهم د وزیرانو له کامیابېدو سره باید ارزانه شوي وای. دلته سرچپه جګېږي.
ادې په غوسه کېږم. ته د هغه د لور جمپر ته وګوره.
ولې څه پېښ شوي؟
سرچپه یې اغوستی دی.
کاکا دا سرچپه نه دی، ستایل یې دغسې دی.
وخورې دغسې د بیو ستایل هم سرچپه دی چې د وزیرانو له مقررې سره پورته کېږي او له برطرفۍ سره یې ښکته راځي. دلته هر څه سرچپه دي، مه پسې ګرځه. اوس پام وکي هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید.
به خبر اجانس خبر را کوي چې د ملي شورا اداري پلاوی د دغې شورا د غړو لپاره نوې څوکۍ اخلي. خبر زیاتی چې شورا ته د نوي کابینې د غړو له معرفي کېدو وروسته د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډېرې مودې راهیسې درک نه و معلوم د شورا غونډو ته پر حاضرېدو برسېره آن د شپې تر ناوخته پاتې کېږي. په خبر کې راغلي دي چې شورا ته د کابینې غړو د معرفي کېدو په دغه عنعنوي میله کې د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هیوادنۍ مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي. دا چې شورا ته د نوو څوکیو واخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده ښاغلی پیسه ګلی راته وایي.
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یوه بله څوکۍ هم ورته کېدو چې پکې ځای شي.
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي پیسه ګلې له داسې وښوده.
خواران ملامت نه دي، په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلې ده. خوراک هم بیا د دوی خوراک، ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي.
پیسه ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت حاضري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي. خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول غم د ډالرو دی، چې یو ځلې د وزیر ډالر جیب ته کړل بیا به یې څوک په دوربین کې هم ونه ویني.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حیا اوریاخیل، ستاره مینی او صادق سپنغر. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
غر غرو د شور نه دی خبر بسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر بسرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی گدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور نہ دی خبر سولم بو دغر غرو د شور نہ دی خبر سولم بو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوچ جنگ غواړي د جنگل زور نہ دی خبر سرو لمبو دغل درود شور نہ دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت کو گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت کو گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رور دی خبر سوچ جنگ واڑی د جنگل زور دی خبر سرو لمبو دغل درو شور دی خبر سرو لمبو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.